ما داده تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاورت.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې او له ازادي راډیو څخه د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت رسیږي. چې لومړنی پښتو خبری مجله زه ناجیه ساپه تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه عبیدالله عبید پر مخ وړي. د خپرونه په منځنۍ صفه 12:96 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 5 یا 6 ورځو پورې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې مشران غونډه لري. نور راپورونه هم لرو خو لومړی له قاسم سلام ال څخه مهم خبرونه اورو.
لمړی هم مهم سرچکی ولسمشر حامد کرزی د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ د ضرورتونې په خاطر د څېړنې غوښتنه کړې. د حزب اسلامي شوراګانو د یووالي ټولنې د ناټو د غړي هیوادونو تر سرمشریز مخکې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو د معلومېدو غوښتنه کړې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په عراق کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو شمیر وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ د غړو د ضرورتونې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د وزیرانو شورا د چارو ادارې لخوا اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی په دې هکله د لوی څارنوالۍ کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست یو پلاوي ته د څېړنې دنده سپارلې ده. د اعلامیه له مخې ولسمشر حامد کرزی دا کار غیر انساني او غیر شرعي بللی او په سختو ټکو یې غندلی دی. د رواني سنبلې میاشتې په لومړۍ شپه یو شمیر وسلوالو چې د پولیسو جامې اغوستي وې د پغمان ولسوالۍ پر عمومي سړک د یوې کورنۍ غړي لومړی له موټره کښته وروسته یې زورولې او د ښځو زرې ترې اخیستي او دغه راز یې ناوړه چلند ورسره کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر بشپړ سي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې که څه هم د کمیونیټي یادونه ونه کړه خو په وینا یې شاید تر راتلونکو 5 یا 6 ورځو پورې د انتخاباتو نتیجه څرګنده سي.
فقط از مردم افغانستان
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو فقط څو محدودې ورځې غواړي. دا څو کمی ورځې به هیڅکله اونیو او میاشتو ته ونه غځېږي. په همدې هکله به وروسته یو راپور هم وړاندې سي. د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د ناټو د غړي هیوادونو تر غونډې مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو غوښتنه کړې ده. د دغې ټولنې مشر قاضي محمد امین وقاب نن په کابل کې په یو غونډه کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلانېدونکي وروستي نتایج ومني. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یانکوبش ولسمشر حامد کرزي ته ویلي چې د سنبلې تر 11مه د انتخاباتو د بهیر ختمېدل امکان نه لري. دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر دغه یوه د لویدیځ وروستي بندیزونه وغندل. متحده ایالاتو پرون د ایران په څه باندې 15 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه اعلان کړل. واشنگټن پر دغو کسانو د ایران د اټومي پروګرام د پراخولو د بندیزونو نه مراتول او په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ په تړاو بندیزونه لګولې دي. د بغداد په جنوب کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پولیس او روغتیایي مسولین وایي دغه چاودنه د پلازمینې په 45 کیلومتره کې د یوسفیا ښار په یوې پوستې کې سوې ده. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. عراق په وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد یو پراخ پوځي کمپاین پیل کړی دی. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت له وسلوالو سره چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې نیولې د نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه کړې. د نیویارک ټایمز په مطلب کې راغلی چې ښاغلی کیری د په وینا ده دغې ډلې د وژونکي اجنډا په وړاندې د نړۍ د هیوادونو د ممکنه ستر ائتلاف د جوړېدو غوښتنه کړې. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر جان کیری دغه رسوایي د یو د دفاع وزیر چک هیګل به په ویلز کې د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته منځني ختیځ ته ولاړ سي څو له هغه هیوادونو ملاتړ وکړي چې د دغې ډلې له مستقیم ګواښ سره مخامخ دي. د اروپایي کمیسیون مشر جوزی مانوئل باروسو وای دا ټولنه چمتو ده د اوکراین د شخړو په خاطر د روسیې په وړاندې سخته واضح ګامونه پورته کړي. باروسو نن په بروکسل کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پورشینکو سره په یو ګډي خبرې ناسته کې ویل چې دوی به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو ته په دې حق له ځینې انتخابونه وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنه د یو سیاسي حل لپاره د خبرو لاره خلاصه پرېږدي. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو بیا په خپل هیواد کې د روسیې مداخله وغندله او ویل چې دا مهال زرګونه بهرني سرتیری او لسګونه او سلګونه عسکر په اوکراین کې او لسګونه ټانکونه په اوکراین کې شته. دواړو لورو د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې خبرې کولې او د اوکراین په اړه په یوه بله وروستي خبر کې اوري چې د اوکراین یو ملکي بار وړونکی الوتکه نن د الجزایر په غرونو کې راولوېده. په دغه پیښه کې د الوتکې درې سورلې مړه شوي. د الجزایر دولتي خبري اژانس ویل چې الوتکه نن سهار وختي الوېدلې ده. دغه الوتکه د ګینی په لور روانه وه چې له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو وروسته 15 کیلومتره لرې راولوېده، خو د لوېدو علت تر اوسه نه دی روښانه. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
موږ د افغانستان له خلکو څو محدودې ورځې غواړو تر څو د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسوو.
دا به هم واوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې دوړه کاندیدان به نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړي.
لیدلوری سره نږدې دي. ډېره هیله ده چې نننۍ یا د سبا مذاکرې به ګټورې وي او یوې وروستۍ نتیجې ته به ورسیږي.
د کابل پوهنتون یو شمېر محصلانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه چې د کابل ښار د پوهنتونونو شپږ ویشت محصلان یې د ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل کړي. او نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې مشران غونډه لري چې په دې غونډه کې به دوی پر روسیې د اوکراین د کړکېچ له کبله د زیاتو بندیزونو لګولو په هکله خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو 15 یا 16 ورځو پورې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د رایو د تفتیش او ابطال چارې به نور هم ګړندې کړي او ډېر ژر به دغه بهیر پای ته ورسوي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به داسې یو مهالویش له ملګرو ملتونو او خلکو سره شریک کړي چې د انتخاباتو د نتیجې د اعلان ورځ به هم پکې مشخصه شوي وي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هڅې ګړندې کړي تر څو هر څومره ژر چې کیږي د رایو د تفتیش او باطلېدو بهیر پای ته ورسوي. ښاغلي نور په ډاډ سره وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
فقط از مردم افغانستان
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو فقط څو محدودې ورځې غواړي. دا څو کمې ورځې به هیڅکله اونیو او میاشتو ته ونه غځې شي. دا د کمیسیون ژمنه ده چې دا بهیر ژر پای ته ورسوي او هیله من یو چې له 15 شپږ ورځو نه زیات وخت ونه نیسي.
نوموړي زیاته کړه چې د رایو د تفتیش د ګړندیتوب لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خپلو او نړیوالو څارونکو شمېر زیات کړي او په خبره یې ملګرو ملتونو هم دا ژمنه ورسره کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د رایو د تفتیش او ابطال د نړیوالو او کورنۍ څارونکو په حضور خو د دواړو کاندیدانو د څارونکو په نه موجودیت کې پر مخ ځي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څارونکو تیره چهارشنبه د انتخاباتو د تفتیش او باطلېدو بهیر تحریم کړ او وروسته بیا د اشرف غنی احمدزي څارونکي هم د ملګرو ملتونو په غوښتنه له کمیسیون نه راووتل. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش او ابطال ټولې پریکړې له کاندیدانو سره شریکوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي د 2,828 صندوقونو له ډلې نه یوازې 4,424 صندوقونه تفتیش ته پاتې دي. نور محمد نور وویل چې تر اوسه څه باندې 80% رایې تفتیش شوې دي.
تمام صندوقای تفتیش و شمارش مجدد شوه.
تر اوسه د رای ورکونې 8,444 صندوقونه تفتیش او بیا شمیرل شوې دي. دا د ټولو رایو 80.8% جوړوي. په بل عبارت د 2,828 صندوقونو له ډلې یوازې 4,424 صندوقونه پاتې دي او نور ټول تفتیش شوي دي.
که څه هم د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي د انتخاباتو هغه نتیجه او پریکړه ورته د منلو نه دي چې د دوی په غیاب کې کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازنۍ مسأله چې د راتلونکي ولسمشر مشروعیت تضمینوي هغه انتخابات دي. د کمیسیون چارواکي وایي هیڅ ډول سیاسي معامله نشي کولی چې د انتخاباتو ځای ونیسي.
د اسدالله لودین په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به په دوهمه علني غونډه کې د 1,940 محلونو د رایو د باطلېدو په اړه ثبت شوي شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې تر دې دمه یوازې د تحول او دوم د ټیم لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د بې اعتباره اعلان شویو محلونو په اړه شکایتونه ثبت شوي. په عین حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د قانون له مخې دا کومه ستونزه نه ده چې د انتخاباتي ټیمونو څارونکي د شکایتونو په څېړنه کې حضور نه لري. نور حال د مرزي احمدزی په ریپورت کې.
سره له دې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څارونکو د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایې د تفتیش او ابطال بهیر تحریم کړی، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو څېړنه به ونه درېږي. د دغه کمیسیون ویان نادر موسنی د شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه د 15 باطل شویو محلونو د رایې په اړه د تحول او تداوم ټیم لخوا 15 شکایتونه ثبت شوي دي. ښاغلی موسنی وایي چې د دغه محلونو رایې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خو به اعتبار اعلان شوي. نوموړي وویل د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ 9 نور محلونه باطل اعلان کړل چې دغه محلونو په اړه د شکایتونو د ثبتولو وخت د شنبې ورځې تر وروستۍ پورې ټاکل شوی ده.
فردا جلسه علنی
سبا د انتخاباتي شکایتونو د رسیدګۍ رسمي غونډه ده. هغه 15 مورد شکایتونه چې مخکې د 15 محلونو د رایو د بې اعتبارۍ په اړه درج شوي وو او هم هغه شکایتونه چې د 9 محلونو د رایو د بې اعتبارۍ کېدو په اړه چې نن یې موده پای ته رسیږي، دوه شکایتونو ته رسیدګي کیږي.
دا چې بې اعتباره اعلان شوي محلونه د کومو ولایتونو دي او څومره رایې پکې وي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنکړل. د انتخاباتو کمیسیون له دې وړاندې هم د 2 محلونو رایې باطل اعلان کړي چې هغه مهال د تحول او تداوم ټیم لخوا په اړه 15 شکایتونه درج شول چې له څېړنې وروسته یې 2 محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل شول. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې کمیسیون مکلف دی سو د قانون له مخې شوي شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو ثبتول د دوړو انتخاباتي ټیمونو حق دی.
شکایت کمیسیون د موجوده قوانینو په اساس مکلف دی چې شکایت ته رسیدګي وکړي. قانون کې داسې وضاحت نه دی ویل شوی چې چیرې یو انتخاباتي ټیم شکایت کوي او بلې ونه کوي نو د شکایت ته باید رسیدګي ونه شي. په مشخصه توګه د شکایت کمیسیون وظیفه لري چې کله شکایت کېږي د هر چا لخوا چې وي، که چېرې د یو نومنده خوا وي یا د دواړو نومندانو لخوا وي
له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو نه غوښتي وو چې له مرساقو او جدي دلیلونو پرته شکایت ونه کړي، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د شکایتونو د څېړنې په برخه کې د عدالت پر ټینګولو ټینګار کوي او زیاتوي چې دقیقه څېړنه کولای شي د دې پروسې شفافیت تضمین کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به د 1,940 محلونو د رایو د باطلېدو په اړه ثبت شوي شکایتونه وڅېړي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې دواړه کاندیدان به نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړي. د اشرف غني احمدي انتخاباتي ټیم یو ویان وایي چې د دغو خبرو نتیجو ته هیله من نه دي، ځکه چې د سیال ټیم غوښتنې له قانون سره سر نه لګوي. خو په همدې حال کې د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې هیله من دي چې د کاندیدانو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي. په دې اړه جزئیات حمیدی عثمان پر رپورٹ کې اورو.
که څه هم معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به په نننیو خبرو کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه کومې کلي موافقې ته ورسیږي او کنه. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي دې خبرو ته خوشبینه نه دي. د تحول او تداوم د ټیم یو ویان طاهر زهید د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو کې هم کوم پرمختګ نه دی شوی او خبرې هم ډېرې ورو روانې دي.
قانون اساسی کشور، نظام سیاسی افغانستان را ریاستی
د هیواد اساسی قانون د افغانستان سیاسی نظام ریاستی گنی او د جمهور رئیس صلاحیتونه د اساسی قانون په متن کې تصریح شوی دی. جمهور رئیس د خپل قانوني صلاحیتونو لمخې اجرایی پوسټ جوړوي، خو نه کېږي چې رئیس جمهور چې ملت ټاکلای د اجرایی رئیس تر ریاست لاندې په کابینه کې کینی.
ریاست رئیس اجرائیه در کابینه میشیند.
ویل کیږي چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه شپږ اختلافي مسائل موجود دي. کاتام خاغلی زهیر ویل چې پنځه اختلافي مسائل ډیر مهم ندي، خو تر ټولو اساسي اختلاف پر دې ده چې ویل کیږي د اجرایی پوسټ مشر دی د کابینې مشري هم په غاړه ولري. نوموړي ویل کچېرې په دې اړه دواړه کاندیدان سره سلا شي نو نور اختلافي مسائل به هم حل شي. خو خاغلی زهیر په ورته وخت کې د خپل سیال ټیم دغه ډول غوښتنې غیر قانوني بولي او وایي همدې مسلې ته په کتو خوشبینه نه دي چې د کاندیدانو لیده کاتبه کومه نتیجه ورکړي. خواخوا د عبدالله د ټیم ویان سید آقا فاضل سنچارکی بیا وایي چې د دواړو ټیمونو د مشرانو ترمنځ خبرې دوام لري او ښایي چې مثبته نتیجه به ورکړي. ښاغلي سنچارکی د شپږو اختلافي مسلو په اړه وویل چې نه غواړي د دغو اختلافي ټکو د جزئیاتو په اړه رسنیو سره وغږیږي، خو د اختلافي ټکو د حل په اړه یې خوشبیني وښوده.
لیدلوری سره نږدې دي خو لږ سره توپیر لري. ډېره هیله ده چې نننۍ یا د سبا مذاکرې به ګټورې وي او یوې وروستۍ نتیجې ته به ورسیږي.
له دې وړاندې د عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي څو چې دواړه کاندیدان په سیاسي برخه کې موافقې ته ونه رسیږي د انتخاباتو تخنیکي پروسه دوی ته د منلو نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازې او یوازې انتخابات راتلونکي حکومت او راتلونکي ولسمشر ته مشروعیت ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم ویان طاهر زهیر شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې، خو تر اوسه د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د ملي امنیت پر ریاست د نن سهار ډلهیزې حملې له امله شپږ جسدونه او شپږ ویش ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې اتو وسله والو نن سهار شاوخوا پنځه بجې د ملي امنیت پر ریاست حمله وکړه. د مشرقي وال په خبره دو حمله کوونکو انتحاري حمله وکړه او شپږ نور د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دې اړه زمون خبريال شاه محمود شینوار له ننګرهار رپورت لري.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزیوی د شنبې ورځې په سهار شاوخوا 15 بجې یو ډل ځانوژن کو بریدګرو د استخباراتو پر دفتر حمله وکړه. عبدالزیوی ځانوژن کې بریدګر وطنه وو چې دوه تنوي په موټر کې چاودونکي توکي ځای پر ځای کړی وو، ځان ته چاودنه ورکړي او پاتې نور بیا د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي او دا رنګه یو لستنو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
مجموعا وطنو بریدگر چې پینځوی جګړه کې وژل شوی دی او دوی موټر بم چاودنه کړې وي. د دې نه علاوه په دې نښتو کې د ملي امنیت ادارې څلور تنه کارمندان شهادت رسیدلي دي. همدا اوس په روغتون کې درې دېرش تنه بستر زخمیان دي چې په دې کې هم وطن امنیتي منصوبین دي.
بلخوا د ننګرهار د ستامي رئیس نجیب الله کمال ازادي راډیو ته ویلي چې له یادې پیښې څخه تر شپېتو زیات زخمیان مرکزی روختون تورول شوی چې له هغه ډلې درې دشتنه په روختون کې بستر دی.
مجموعا درې دش نفر د درې وړو حادثاتونه موږ سره په روختون کې بستر دی. صحیح وضع فعلا ښه ده. متوقع دو دش نفر هم رخصت کړي دي خپل کورونو ته تللي دي چې هغه سطحي ټپیان وو او مداوانه وروسته خپل کورونو ته تللي دي او مجموعا اووه نفر د درې حادثاتونه په حق رسېدلي دي چې هغه په روختون کې دي.
د سهارنې پیښې لومړنۍ موټر بم چاودنې دومره زورورې وې چې د شاوخوا سیمو کې میشتو کورونو خیخې ماتې شوې. د جلال آباد ښار اوسیدونکي او دوکانداران وایي د دې پیښې له امله خلکو ته ډېر درانه زیانونه هم رسېدلي.
یو جومات کې مې سې جمع وکړه، جمعې نه دوه ته مې مونږ کتلې، مې سې ووتم چې سم پاخه سړک ته ووتلم او دغه هلته مخکته تاسو دلته دا ګاډر خرڅېږي دې هغه ته سې ورسېدم. یوه سپینه مزله وه، داسې یې راخوشې کړې وه، مالته استخبارات سره تاوستله. مال خدای خیر کی هغه ته څو سیزدل یو دوه درې قدمه نور تللم، درس نور په ځان پوه نه شولم. بس
تقریبا تر درې کیلومترې پورې خو دروازې او شیشې دي چبم جوړې نه وي، ځکه چې تر د شیرندل پلازې پورې شیشې ماتې شوې دي.
د ټول ښار شیشې نه دي، د دې شیشې ماتې کړې دي. دا یو دوکان سالوې زره پای کړه، غټې شیشې دي هغه یې ماتې کړلې. د دې کورونو زموږ شیشې ټولې ماتې کړې. دروازې د درې کوټو شي دغه نه دي، دا شادارې او دای چې دا ټول چې دا زمونږ چې دا دروازې د بیخې سړي
د دې پیخه مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې او په خبرې چې په دې پیخه کې امنیتي ځواکونو ته درانه تلفات اوښتې دي. د ویلو د دغه پیخه د سهار په 15 بجې رامنځته شوه چې تر 10 بجو پورې په سیمه کې خال خال ډز اوریدل کېده چې د پیخه شاوخوا سیمو کې د خلکو په کورونو مرمۍ هم لګېدلې. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې خکېلې غاړې دي په جنگ جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته پام وساتي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پونتون یو شمیر محصلانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه چې د کابل ښار د پوهنتونونو 26 محصلان د ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل کړي. په دې اړه جزئیات د خان محمد سین په راپور کې.
دغه مظاهره کوونکي چې شمیر شاوخوا 200 ته رسیده د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت مخې ته راټول شوي وو او خبرداري ورکړ چې که د لوړو زده کړو وزارت د کابل ښار د پوهنتونونو د 26 محصلانو د تبدیلۍ پریکړه بیرته وانخلي خپل مظاهرو ته به دوام ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې د کابل پولي تخنیک او د طبي علومو د پوهنتونونو 26 محصلان چې شپک پکې نجونې دي په جزایی ډول د مختلفو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل کړل. مظاهره کوونکو ویل دا پریکړه د دوی په غیاب کې شوې او ورته د منلو وړ نه ده. د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي محصل عبدالقدیر صالحی رسنۍ ته وویل
په جنگ کې نه بوده ته منجر به کشته شدن کسی شه، بلکې یک مشاجره لفظی بوده که صورت گرفته.
داسې جنگ نه و چې څوک دې پکې وژل سوی وي، بلکې یو لفظی شخړه وه. څوک چې جرم کوي څارنوالۍ ته معرفي کېږي او محکمه پرې حکم کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت موږ په ګوته کړی وو او زموږ په غیاب کې موږ ته جزا ټاکلې ده.
د راپورونو له مخې د روان لمریز کال د سرطان په 1/2 د کابل پوهنتون د دوو محصلانو ترمنځ د فوټبال په لوبه کې شخړه وشوه. تر شخړې وروسته یو شمېر محصلانو د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر مرکزي لیلیې حمله کړې وه او خپل مخالفین وهلي، ټکولي او ټپیان کړي وو، خو پولیسو د جګړې د لاخ پرېدو مخه نیولې وه. د شخړې په سبا د لوړو زده کړو وزارت د شاوخوا 10 ورځو لپاره د کابل ټول پوهنتونونه رخصت کړل. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د پیښې وروسته د مختلفو ارګانونو په ګډون یو کمیسون وګماره څو د پیښې عاملین په ګوته او جزا ورکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال اختر محمد عبیر آزادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې په راتلونکي کې د علم او پوهې په دې مرکز کې د جنګونو مخه نیول شوي وي، کمیسیون پریکړه وکړه چې 26 محصلان دې د ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شي. ښاغلی عبیر په دې اړه وویل
باساز فیصله می کمیسیون تصمیم به تبدیلی از اینا گرفته شد و اقدام عملی شد.
د دې کمیسیون د پریکړه په اساس د دوی تبدیلی ته تصمیم ونیول سو او دا اقدام عملی سو. دوی باید شدیده جزا لیدلې وای. خود په هانتون د مقرراتو لمخې دوی ته منځنۍ سزا وټاکل سو چې له درسونو محروم پاتې نسی.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي دا هم وایي چې کداغه کسان یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي وای، له تحصیل به پاتې او ممکن په سختو سزاګانو محکوم شوی وای. خود دې لپاره چې تحصیل پاتې نشي کمیسیون ورته دغه سزا مناسبه وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ شخړې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د محصلینو ترمنځ ورته پیښې شوې وې چې د پوهنتون تدریسي نظام ته زیان رسولی و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د سمبولې په یو لسمه د ناټو د غړیو هیوادونو د غونډې تر جوړېدو مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د یادې ټولنې مشر د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د ناټو د غړیو هیوادونو راتلونکې غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او له دواړو کاندیدانو یې وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوي نتایج ومني. د حزب اسلامي د شوراګانو غړي او د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتل چې د ملي وحدت په حکومت کې برخه واخلي. نور حال له کابل د سید کمال شریف په راپور کې.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یوالي ټولنې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډیدل د خلکو د غوښتنې خلاف وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه نتایج باید د سمبولې په یوه لسمه د ناټو د غړو هیوادونو تر غونډې مخکې اعلان سي. د دې ټولنې مشر قاضي محمد امین وقار د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوې نتیجه ومني. ښاغلي وقار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او د رای په تفتیش کې له داخلو بنسټونو څخه وغوښتل چې دغه بهیر د ناټو د غړو هیوادونو تر سرمشری زمخ کې پایته ورسوي.
چې د سمبولې په 14 تاریخ یا 14 په لندن کې د افغانستان د امنیت او معیشت په ارتباط غونډه ده. تیش پروسا سرته ورسوي، د ابتیال پروسا د قانون پر وړاندې کې سرته ورسوي، په پوره عدالت په پوره مسؤلیت باندې مخکې له دې چې د لندن کانفرنس شروع شي نتایج اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ د بی خبري ناس پر مهال د رای د تفتیش په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل هڅه کوي چې دغه بهیر په لنډ وخت کې پایته ورسوي. د حزب اسلامي د شوراګانو د یوالي ټولنې د انتخابات په بهیر کې د بایلونکو کاندید لپاره د صدارت پوسټر کول د اساسي قانون خلاف وباله او زیاته کړې چې بریالي کاندید د حق نه لري چې بل ټیم ته د صدارت پوسټ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو اونۍ را په دې خوا د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ملي یوالي د حکومت ور جوړولو څو ناستې کړي، خو تر اوسه کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. د حزب اسلامي د شوراګانو د یوالي ټولنې د دواړو کاندیدان ترمنځ د ملي یوالي د حکومت جوړولو خبرې و سیاسي مسله وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ملي یوالي په حکومت کې باید د وسلوال مخالفینو په ګډون ټول اړخونه برخه ولري. د یادې ټولنې وغړي وحید الله سباون وویل:
ما ملت به به قانون جمع کړي،
موږ ولس پر همدې قانون جمع کړي. لمن يم چې پر راتلونکي کې ټول وسلوال مخالفین او ټول هغه مخالفین چې دغه نظام مني دغه اساسي قانون ومني چې ټول یو ځای ژوند وکړي.
د حزب اسلامي د شوراګانو د یوالي د ټولنې غړو دا هم ویل چې د انتخاباتو د بهیر اوږدوالي د نامنیو اقتصادي ستونزو او بیکاروي ګراف لوړ کړی دی. د شورا مشر ټینګار وکړ چې چیرې د انتخاباتو نتایج نور هم وځنډیږي، نو ټول کاروبارونه، ښوونځي، روغتونونه او ګڼ نور عامه فعالیتونه دي د اعتراض په توګه ودرول سي. ځینې په دې باور دي چې د انتخاباتو ځنډنې کېدو نه یوازې سیاسي ډلې، سوداګر او مدني بنسټونه ستومانه کړي، بلکې عام وګړي هم له دې حالت ستړي سوي او د انتخاباتو پر وړاندې خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې مشران غونډه لري. په دې غونډه کې به دوی د روسیې د اوکراین د کړکېچ له کبله د زیاتو بندیزونو لګولو په هکله خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په دې هکله نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروپای اتحادیه د هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دا غونډه له هغه وروسته کیږي چې ناټو ویلی وو چې روسیه تر زر زیات پوځیان او درنې وسلې اوکراین ته لیږلې دي. روسیه دا تورونه چې پر اوکراین حمله کړې ده رد کړې دي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو زیات شمیر وزیرانو پرون د روسیه پر خلاف د لا زیاتو بندیزونو ملاتړ وکړ. دا بندیزونه له هغه بندیزونو جلا دي چې د اروپای اتحادیه او امریکا لخوا پر یو شمیر روسي چارواکو، ځینې شرکتونو او د روسیه پر دولتي صنایعو لګول شوي. وو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسلا سیکورسکی وویل چې له لسیزو راهیسې د روسیې د تیری له کبله په ټوله اروپا کې جدي امنیتي کړکېچ رامنځته سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتن مار خبرداری ورکړ چې د روسیې او اوکراین ترمنځ پراخه جګړه رامنځته کېدای سي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ وویل موږ باید له هغه څه خبر یو چې په راتلونکي کې ورسره مخامخ کیږو. دا په یوه کال کې د روسیې لخوا پر اوکراین دوهمه حمله ده چې اوس هم روانه ده. پرون په بخارست کې د رومانیا ولسمشر ترایان بایسکو وویل چې د نویو بندیزونو ترڅنګ د ناټو غړي هیوادونه باید د اوکراین پوځ ته وسلې هم ورکړي. مخکې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک د اوکراین لپاره د ناټو د غړیتوب غوښتنه کړې وه. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن په ځواب کې وویل چې دوی په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب د غوښتنې احترام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین هڅې چې خپلې ختیځې سیمې د یاغیانو له کنټروله ژغوري په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازیانو لخوا پر شوروي اتحاد حمله ته ورته وبللې. روسیه پلوه جلا غوښتونکو پرون د ستراتیژیک سرحدي ښار نووازوفس کنټرول ترلاسه کړ. دا کار د اوکراین له ادعا وروسته وسو چې ویل یې د روسیې لخوا پرې د